دو بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو دا یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د روژې وروستۍ ساعتونه به په خیر او په ښېګڼه در باندې تیریږي. قدر منوریدونکو، د دې یو ساعته خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې په بدل کې داسې نوي شرایط وړاندې کړي چې منلې د افغان حکومت لپاره ګران کار دی، او د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون په برخه کې انتقادونه په هیواد کې دننه په زیاتېدو دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې، په بغداد کې په پرونی انتحاري حمله کې د لږ تر لږه 119 کسانو له وژل کېدو وروسته په عراق کې لننه درې ورځنی ماتم اعلان شو، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل هیواد کې د ملي ګارد د ځواک د تشکیل قانون توشیح کړ. قدر منوریدونکو، نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر نن په کابل کې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس سره وکتل. اجرایه ریاست وایي ناشونې ده چې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي، او د افغانستان د مدني ټولنې شبکه له افغان حکومت څخه غواړي چې په کابل کې د پنجشنبې ورځې خونړۍ حمله په هر اړخیز ډول وڅېړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین په مشرۍ د سناتورانو یو پلاوی نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره کتلې دي. د امریکا سفارت څخه په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې خبرو اترو کې دواړو لورو د افغانستان په امنیتي وضعیت او دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. امریکایي سناتورانو ژمنه کړې چې امریکا به د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان حکومت سره په امنیتي برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د امریکا د سنا مجلس دغه پلاوی تر دې وړاندې پاکستان ته تللی و، او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. تمه ده چې دا پلاوی نن ناوخته په یو خبري کانفرنس کې هم راڅرګند شي او خبر اعلان سره خبري وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي ناشونې ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات دي په خپل وخت ترسره شي. انجینر محمد خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې حکومت د دوو کلونو په موده کې بیا هم ونه توانېده چې اصلاحات عملي او انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
دوه کاله ډیر وخت وو، په دوه کالو کې ډیر کار کېدو، تر اوسه باید سوای وای. متاسفانه نه ده سوای، او په دې باندې زه د دې نظام د دې دولت د دې حکومت د یوازو په حیث باندې ده خپله په ځان منم چې موږ په دې کې کار نه کړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسي جرګې تصویب ته اړتیا لري، او دغه فرمان تیرونه د مشرانو جرګې لخوا تایید شو. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ له حکومت غوړي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اداري فساد سره مبارزې ته عملی جنبه ورکړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ټینګار وکړ چې حکومت باید په امنیتي سکتور کې د فساد د سړنو مسایل له خلکو سره شریک کړي. د شفافیت د سار بنسټ سره لدی چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې دا اقدامات کافي نه دي. او د افغانستان د مدني ټولنې شبکه له افغان حکومت څخه غوړي تر څو د پولیسو اکاډمۍ څخه د فروغ شو پولیسو د موټرو پر کاروان حمله په هر اړخیز ډول وسیړي. د دې شبکې غړي نن د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې دا پیښه ډیره پیچلې ده، او هغه کسان باید ښکاره شي چې د نظام له داخل څخه په دې پیښه کې همکاري کړي. د دې شبکې یو غړي عبدالخلیل رؤفي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
میدان وردګ پیښه ډیر شکمن پیښه دي، ځکه 15 یا 16 غټ موټر نه یا کاروان په یو ځل توګه بدون د دینه چې دوی سره کور په احتمال لري چې ډېر نور کسان په دې کې لاس ولري، دوی باید محاکمه شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي او نږدې 80 تنه نور ټپیان شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورئ.
د سعودي عربستان خبری رسنی وای په جده کې نن د امریکا د قونسلګری په وړاندې انتحاري حمله شوې چې 2 پولیس پکې زخمیان دي. پا په دې پېښه کې یوازې حمله کوونکی وژل شوی دی. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون وایي حمله کوونکی خپل موټر قونسلګری ته د یوه نږدې روغتون مخې ته درولی و چې د امنیتي ځواکونو له ورسېدو سره یې انفجار وکړ. په جده کې د امریکا د قونسلګری خبر پاڼه وایي چې په دې حمله کې د دوی کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د خبر پاڼې په حواله په سعودي عربستان کې د امریکا سفارت له امنیتي چارواکو سره په تماس کې دی او د پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په عراق کې نن درې ورځنی ماتم اعلان شو. د بغداد په یوه تجارتي مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 119 تنه ووژل او 200 تنه زخمیان شو چې له امله یې د دغه هیواد صدراعظم ملي ماتم اعلان کړی دی. د عراق صدراعظم حیدر علي بادي نن د پېښې ځای ته ورغی او د ماتم له اعلان سره یې خپل حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دقیقې څېړنې وکړي. حیدر علي بادي ژمنه وکړه چې په دې پېښه کې ښکېل کسان به مجازات شي. په بغداد کې د پرونۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د عایشه اخیستی او دا سږ کال په عراق کې تر ټولو وژونکې پېښه ګڼل سوې ده. سپینې ماڼۍ د حمله غندلې او ویلي دي چې د داعش پر ضد مقابلې ته یې د امریکا تعهد لا ټینګ کړی دی. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا به د داعش د له منځه وړلو لپاره له عراقیانو او د دې هېواد له حکومت سره ګډې هڅې جاري وساتي. د عراق امنیتي ځواکونو یوه غړي البته فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې شاید د پرونۍ حملې د قربانیانو د جسدونو موندل او له خاورو څخه د هغوی را ایستل څو ورځې وخت ونیسي. د کویت دولتي خبری آژانس نن وویل د دې هېواد امنیتي ادارو د اسلامي دولت په نوم د سخت دریځې ډلې داعش د دریو پلان شوو تروریستي حملو مخنیوی کړی دی. د کویت د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي امنیتي ځواکونو په دریو ځایونو کې عملیات کړي چې زیات شمېر کسان پکې نیول شوي او غالبا دا کسان د داعش غړي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې مشکوکو کسانو پلان درلود چې په یوه جماعت د کورنیو چارو وزارت په ودانۍ او ځینو نورو مهمو سیمو کې به حملې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل هیواد کې د ملي کارت جوړولو قانون توشیح کړ. پوتین پرون د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت ته پخوانیو ځواکونو د چوکاټ پر اساس د دې نوي ملي کارت ځواک رامنځته کولو پریکړه تایید کړې ده. د قانون پر اساس به د روسیې نوی ملي کارت ځواک په داسې وخت کې چې د هیواد د پارلماني او جمهوري ریاست د انتخاباتو پر لور روان دی د سیاسي مخالفتونو د مخنیوي صلاحیت لري. د نوي قانون پر اساس ملي کارت ځواک صلاحیت لري چې په ګڼمیشتو سیمو کې د خلکو د پاڅونونو او ازي مظاهرو مخنیوي وکړي پر دولتي تاسیساتو د وسلوالو حملو د امکان په صورت کې له قوی کار واخلي او د تروریزم پر ضد مبارزه کې به هم لاس لري. او په روسیه کې د ژغورنې ډلو د هغې الوتکې د لسو کارکوونکو مړي پیدا کړي چې د سایبریا په ځنګلونو کې د اور وژلو لپاره د پرواز پر مهال یې سقوط کړی و. د بیړنیو حالاتو وزیر ولادیمیر پوتکوف نن وویل چې د ژغورنې عملیات چې تېره شپه روان و بشپړ شوي دي. د دې وزارت یوه چارواکي دوې ورځې وړاندې د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي و چې د غلیظ دود له امله د الوتکې کنټرول د دواړو پیلوټانو له لاسه وتلی و او د جمعې په ورځ یې سقوط کړی و.
زمږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې چې زه احمد تکلی د آصف حبیبي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم راپورونه خبرو. د اجرایه ریاست مرستیال وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا د سولې لپاره داسې نوي شرایط وړاندې شوي دي چې د افغان حکومت لپاره به منل ښایي ګران وي.
که دواړه لوري بیا هم خبرو ته امادګي وښي او له خپلو مواقفو تنازل وکوي تر اوسه خاص څرک ته معلوم نه.
چین ولې د افغانستان د سولې په خبرو کې ځان ښکېلوي؟ په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو او بیا به د شمالي وزیرستان قبایلي سیمې ته د امریکایي سناتور جان مکین د سفر په اړه د دې سیمې له یو نامتو ژورنالیست سره مرکه واورئ.
جان مکین هغه پر پدای چې کوم د دې ضرب اعظم اپریشن په وجه باندې شوی دی ملګرې دی نه قتل دی.
پر افغان حکومت لدې قبل انتقادونه په زیاتېدو دي چې ولې د سوریه په جګړه کې د افغان وګړو د ګډون مخه نه نیسي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال وایي حزب اسلامي د سولې په اړه داسې غوښتنې مطرح کړي چې له دې ډلې سره خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي. انجینیر محمد خان آزادۍ رادیو ته وویل د حزب اسلامي مرکچی پلاوی په لومړي سر کې په یو 15 مادیز تفاهم ته موافقه کړې وه، خو کله چې بیرته کابل ته راستون شو دریځ او غوښتنې بدلې شوې. نوموړی وایي اوسنی وضعیت ته په پام سره هیڅ تمه نه کیږي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې په اړه داسې غوښتنې مطرح کړي چې حکومت ته یې منل ناشونی دي. د انجینر محمد خان په وینا د دو کلونو په پوره کېدو د ملي وحدت حکومت پای ته رسول، د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د کره مهالویش جوړول او د احزابو په تناسب د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کول د دغو غوښتنو له ډلې څخه دي. ښاغلی محمد خان ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل جمهوري ریاست اوس د حزب اسلامي پر دې غوښتنو غور کوي، خو د ده په باور امکان نه لري چې مثبت ځواب ترلاسه کړي. نوموړي د حزب اسلامي د غوښتنو ته داسې اشاره وکړه:
اوس خو راته درې مسلې یاد دي. یو د خارجي قوتونو د وتلو مسله، دوهمه مسله د ملي یووالي د حکومت ده، ځکه د ملي یووالي حکومت د قانون خلاف ده.
او دوی وایي چې بعد د ملي وحدت حکومت ته مدعو کړو کې له منځه لاړ شي، نوي انتخابات شي، بل حکومت رامنځته شي.
د امین کریم له ویلو داسې معلومېدو چې ویلي وو چې د ملي یووالي حکومت خو دوه میاشتې وخت پاتې ده، نور د حکومت ختمېدونکی ده. بله مسله د انتخاباتو د متناسب نمائندگی پرابطه باندې خبره وه.
انجینر محمد خان وایي د حزب اسلامي پلاوی په کابل کې په یو 25 مادي تفاهم موافقه وکړه چې حکومت ته هم د منلو وه، خو کله چې د مشورې لپاره ګلبدین حکمتیار ته ورغلل نو له بیا راستنېدو سره یې دریز جدي او غوښتنې یې بدلې شوې. د حزب اسلامي مرکزی پلاوی شاوخوا درې میاشتې وړاندې کابل ته راغی او ورسره سم د سولې عالي شورا داسې وویل چې له دوی سره خبرې به ژر وروستۍ او خپل ګلبدین حکمتیار به هم کابل ته راشي. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان بیا وایي کابل د ګلبدین حکمتیار دراتک خبرې به اساس وي او زیاتوي چې د حزب اسلامي پلاوی له حکمتیار سره د مشورې لپاره پاکستان ته تللی وو. هڅه مو وکړه چې د حزب اسلامي د نوو شرطونو په اړه چې له دوی سره د سولې پروسه ټکنۍ کړي د حزب اسلامي او د سولې عالي شورا نظر هم وپوښتو، خو د چاپ موندلو بریالي نشو. له دې وړاندې بیا د سولې عالي شورا ویلي وو د حزب اسلامي پلاوی کابل ته بیا راستنېدو وروسته له دوی سره نه بلکې جمهور ریاست سره په اړیکه کې دی. د حزب اسلامي د پلاوی مشر کریم امین بیا ازادي راډیو سره خبرو کې هغه راپورونه رد کړي وو چې د دوی او حکومت ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د حزب اسلامي له دې نوو غوښتنو سره به له دې ډلې سره د سولې د خبرو نتیجه څه کیږي. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال محمد خان دغه پوښتنه ځوابوي:
دوی د خپل غوښتنې ریاست جمهور تسپارلی، ریاست جمهوری با طبیع خبر ادش پدی که مثبت جواب نلد. دی سول خبری یعنی تروس پوری بی نتیجی دی که دوال لوری بیا هم خبر و تا مادگی وخی او لخپل و مواقف و یو طرف یا بل طرف تنازل وکوی، دا آقا چلی تروس خاص ترکتا معلومی.
جمهوری ریاست لده براند ویلی ده سول پا بهیر که هیچ دلتا امتیاز نور کوی، خو هاگا غختن یمنی چه لأساسی قانون سر پتکر که نوی. معلومه نه ده چې د سولې په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دریز د جدي کېدو عوامل څه دي، خو له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي هر کله چې دوی له یوې مخالفې ډلې سره د سولې خبرو ته نږدې شي پاکستان یو خنډ ورته پیدا کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال وایي د حزب اسلامي لخوا د سولې لپاره داسې نوي شرایط وړاندې شوي چې د افغان حکومت لپاره یې منل ګران دي. ایا تاسو له هم له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته هیلمن یاست؟ په دې اړه که نظر لري نو د افغان بي سي ام په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره ستاسو دا نظر شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. چین چې تر اوسه په ډیرو نړیوالو کړکیچونو کې له کلتیا ځان لری ساتلی او نه یې د اورۍ لپاره د منځګړتوب هڅه کړې، ولې د افغانستان د سولې له هڅو سره لیوال دی او غړي په دې مسله کې ځان ښکیل کړي. یو شمیر کارپوهان د چین روسي دریځ ته په پام سره وایي چې پیکینګ د شینجن ایالت نارامیو ته په پام سره د افغانستان په امن کې خپلې ګټې ویني او غواړي هغه خلا ډکه کړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ډېرې برخې سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. په دې اړه د ایرین خپرونې د تحلیلي مطلب ځینې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
چین ته د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په وروستي سفر کې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمن شوو سره د عاجلو مرستو د یو مرکز مالي منابع به په ګډه برابروي. د ایرن په لیکنه دا په افغانستان کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول یوه بله نښه ده. پیکینګ دغه راز هڅه کړې چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. د خبرونې په وینا جرمني له تیرو 15 کلونو راهیسې له کله چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف د طالبان واکمني نسکوره کړې د امریکا یو نږدې متحد پاتې شوی. د افغانستان یو ستر مرستندوی دی او په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ګټې د درک وړ دي. په تېره بیا وروستي پرمختګ ته په پام سره چې اکثره افغانانو اروپا ته د تلو وروستی مقصد همدا هیواد غوره کړی دی. خو د چین هدف څه دی؟ له تاریخي پلوه لیدل شوی چې چین له هیواد بهر له کړکیچونو ځان لرې ساتلی، که څه هم پرې تور پورې شوی چې که یې کوم هیواد ته پیسې پور ورکړي د هغه هیواد د بشري حقونو وضعیت ته یې پاملرنه نه ده کړې. خو د افغانستان په لانجه کې ولې دا هیواد ځان ښکیلوي؟ چین د متحدو ایالاتونو، پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سولې د هغې څلور اړخیزې کمیټې یو غړی دی چې هڅه کوي طالبان خبرو ته حاضر کړي چې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر کارپوهان وایي چین په افغانستان کې اقتصادي او سیاسي ګټې لري. په تېره بیا د دې هیواد امنیتي وضعیت ته اندېښمن دی. د دغو کارپوهانو په وینا د افغانستان له ګاونډ پاکستان سره د چین نږدې اړیکو ته په پام سره دا هیواد کولی شي د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او پخوانی افغان ډیپلومات عمر صمد وایي افغانان داسې انګیري چې چین د پاکستان نږدې دوست دی او دغه دوستي تر اوسه ورسره پاللې ده. د هغه په وینا چین یوې لویې لوبې ته مخه کړې ده. د ایرن په لیکنه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا هیواد په افغانستان کې څه ګټې تعقیبوي یوازې دومره وویل چې دا هیواد غواړي چې افغانستان امن وي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وویل د یوه دوست او نږدې ګاونډ په توګه چین هیله من دی چې د افغانستان خلک په امن او ثبات لرونکي هیواد کې ژوند وکړي او له سولې او امنیت څخه د خپل هیواد د پرمختیا لپاره کار واخلي. د ایرن په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هغه پوښتنه چې آیا د چین د اویغور سخت دریزي په افغانستان کې له سخت دریزو ډلو سره اړیکې لري کنه بې ځوابه پرېښوده. خو د ایرن په لیکنه د چین اندېښنه له ناکراره ایالت شینجن سره چې له افغانستان سره ګډه پوله لري او پکې اقلیت اویغور مسلمانان اوسي تړلې ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو بارنت روبین چې په نیویارک پوهنتون کې استاد دی او پخوا د ملګرو ملتونو او د متحدو ایالتونو لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې وایي چې چین دې ته اندېښنه لري چې اویغور بیلتون غوښتونکو ته د افغانستان او پاکستان سخت دریځي ډلې روزنه ورکوي. په پاکستان کې د چین پخوانی ډیپلومات دو یوکانګ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور کمیدو هم چین دې ته هڅولی چې د افغانستان د ثبات په ټینګښت کې خپله ونډه زیاته کړي. بله مسله چې د چین لپاره اقتصادي اهمیت لري د ورېښمو ترانزیتي لاره ده چې له افغانستانه تیریږي. د روبین په وینا که افغانستان امن نه وي چین به ونشي کولی چې خپل پلانونه عملي کړي.
د افغانستان د سولې په هڅو کې د چین د ونډې په اړه تحلیلي راپور مو اوریده. راپورونو ته دوام ورکو. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه له حکومت غواړي چې د پغمان ولسوالۍ د کله حیدر خان وروستۍ پیښې دي په جدي ډول تعقیب او عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري. د دې ټولنو غړو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل په دې برخه کې د حکومتي چارواکو چپ خوله پاتې کېدل ولسته د زغم وړ نه دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې پیښې په اړه اقدامات کړي او نورې پلټنې به هم وکړي. له کابله رحمت الله افغان راپور راکوي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي چې د پغمان د ولسوالۍ د کلای حیدر خان وروستۍ انتحاري حمله ډېره پیچلې پیښه ده چې د نظام په داخل کې د طالبانو د نفوذي کسانو او د پنځم ستون عنصر پکې لاس لري. د دغه شبکې غړیو د یکشنبې په ورځ له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي، عاملین یې پیدا او هغو چارواکو چې په دې برخه کې وظیفوي غفلت کړی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته دې ورمعرفي کړي. د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې غړي عبدالخلیل روفي د سرګندونې د یوې خبري غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې.
میدان وردګ پیښه ډیر شکمن پیښه دي ځکه
پنځه یا شپږ غټ موټرونه یا کاروان په یو ځل توګه بدون د دې نه چې دوی سره اسکور پی دا کاملا شکمن توګه دی. او د دې پرتبه چې رئیس جمهور پرون ارګ اعلانې نشر کړی دی، یعنی د دې پرتبه هغه پنځه نفر چې نیول شوی دی احتمال لري چې ډېر نور کسان هم په دې کې لاس ولري، دوی باید محاکمه شي او دوی ټول خلکو ته باید اطلاعات ورکړل شي.
د تیرې پنجشنبه په ورځ په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شویو پولیسو د موټرو پر کاروان په دو انتحاري حملو کې 2 پولیس ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. له حملې وروسته افغان چارواکیو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به هر اړخیزې څېړنې کوي، هغه مسؤلین به پوښتي چې بېغوري یې کړې وي. افغان ولسمشر په یو تازه اقدام سره د دغه خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنیو چارو وزارت د 5 لوړ رتبه چارواکو دندې وځنډولې. د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه نورې څېړنې هم روانې دي او څوک چې مجرم وپیژندل شي دندې به وځنډول شي.
خغلی
مینپال زیاته کړه د پغمان د کلای حیدر خان د وروستۍ پیښې په اړه د ولسمشر وروستي اقدامات دا په ډاګه کوي چې حکومت په دې برخه کې جدي دی. د افغانستان د مدني ټولنو شبکه د افغانستان د عالمانو له شورا هم غواړي چې په دې برخه کې خپل سکوت مات کړي او د بیګونه افغانانو د ناروا وژنو فتوا دی وغندي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مخکښ امریکایي سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې پرون د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه کتنه وکړه. د دغه سفر پر مهال کاغلی مکین د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره هم وکتل. مکین د پاکستان د پوځ له لوی درستیز راحیل شریف سره د لیدو پر مهال د سیمه ایز امنیتي وضع په اړه هم خبرې وکړې. په دې اړه چې په میرانشاه کې کاغلی مکین څه ولیدل، ملالی بشیر په سیمه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال سیلاب مسعود سره مرکه کړې.
جان مکین د قطبی وزیرستان ستر پندغولی میرانشاه ته تللی و تیره ورځ. دوی د میرانشاه کتلی دی او پاکستاني واکدارانو خصوصاً د پوځیانو چارواکو کوم ترقیاتی کارونه کړي دي هغه یې کتلي دي. او دلته جان مکین د هغو د هلیکاپټرانو د پایلټانو سره هم لیدنه کتنه کړې ده او خبرې کړې دي چې کومه په قطبي وزیرستان کښې د ضرب عذب آپریشن په دوران کښې خصوصي خدمات ترسره کړي دي. او جان مکین په دې موقع باندې د پاکستاني حکومت د هغو چارو لارو ستاینه کړې ده چې د کوم له مخې دلته د ضرب عذب آپریشن کامیاب عملیات ترسره شوي دي. خو د دې سره سره جان مکین هغه تباهي هغه بربادۍ هغه کورونه هغه بندرونه کوم د دې ضرب عذب آپریشن په وجه باندې د کابلیانو په کروڑونو په لکونو او په کربونو باندې تاوانونه شوي دي هغه یې نه لیدلي دي نه کتلي دي او هغه پوره پوره کلي چې تبه شوي دي هغه چا نه دي ورته وښولي. صرف هغه لږ څه کارونه یا اسپتال یا چرته یو نیم سکول یا د بچانو دپاره په یو کانال کښې جوړ د لوبو پارک هغه یا د کومه چې د میرانشاه بازار چې په سلګونه دوکانونه وو په کښې د هغوی نقشه یې ورښکاره کړې ده چې دلته به نوی داسې بازار جوړېږي. خو بیا دای د خلکو د قبایانو د میرانشاه میرلي یا د قطبي وزیرستان د نورو هغوی تباهۍ بربادۍ نه نه دی خبر کړی شوی چې کوم تر اوسه پورې په میډیا یا په نورو ذرایع هم د ټولې دنیا نه پټ ساتلې شوي دي.
محسود صاحب په دغه ځای کې د علاقې خلکو نه دي ورسره کتلي چې خپل اصلي حال ورته ووایي؟
بالکل، دا خو امکان هغه نه شي کېدلی چې یو غیر ملکي او بیا د امریکایي حکومت دومره ذمهوار سړی چې دلته راځي د هغوی سره د ځایي قبایلیانو لیدنه کتنه وشي. په دا چې د قطبي وزیرستان قبایلیون همیشه د امیر تندیز کوي او دا غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د بین الاقوام نه یا خصوصا د امریکې نه کوم امدادونه راغلي دي او ورسره دوی دا کلکه غوښتنه کوي چې د هغوی د پوښتنه وشي او تحقیقات وشي. دغه فنډونه په دوی باندې خرچ شوي نه دي. نو هلته که یو قبایلي خبریال یا پاکستانی خبریال دي هغه هغه د داسې زړورو او په میډیا ته خبرې کوونکو قبایلیانو نه پیل ساتي، نه ورته مخامخ کوي چې کوم حقیقت دنیا ته برسېره کړي. دا خو یې څه کوي چې د جان نیکن غوندې د امریکې ذمهوار سړی د قبایلیانو سره میلاو شي او بیا چې دا هغه مقامی قبایلیون دوی ته خپل ځاني مالي تاوانونه ورشي نو نه به تیر جان میکینران وي ورسره به د امریکې اوباما او د قبایلیانو په تباهي په بربادي باندې ایران او پریشان پاتې.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال سیلاب مسعود و چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته د جان مکین په مشرۍ د کانګرس د پلاوي د سفر په اړه معلومات راکول.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اثر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په وو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. که څه هم افغان حکومت وایي چې د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه راپورونه څیړي، خو ځینې سیاسي ګوندونه افغان چارواکي تورنوي چې د ایران په خاطر دا مسله نه تعقیبوي. د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلی ازادۍ راډیو ته ویل چې د سوریه ملي ائتلاف افغان حکومت ته شکایت کړی، خو چارواکو په دې اړه ځکه کوم کار نه دی کړی چې نه غواړي ایران له ځانه خفه کړي. د صفی الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
کله یوې خوا افغان حکومت وایي چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون شکایت څیړي، خو له بل پلوه سیاسي ګوندونه او کارپوهان پر افغان چارواکو تور لګوي چې د ایران د خوشحاله کولو لپاره نه غواړي دا مسله تعقیب کړي. د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلی ازادي راډیو ته وویل حکومت ځکه تر اوسه دا مسله نه ده تعقیب کړي چې نه غواړي په دې کار سره ایران له ځانه ګیله من کړي. دی وایي ایران د افغان کډوالو له مجبوریتونو استفاده کوي، هغوی د سوریې جګړې ته لیږي. د سوریې مشروع مخالفینو افغان ولسمشر ته شکایت کړی و، خو لکه څنګه چې د افغانانو حق کې د هغسې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو سیاسي مسایلو په خاطر په دفاع کې پاتې راغی. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه سخت شکایت کوم چې ولې دفاع نه کوي، او زما په نظر علت یې دا دی چې نه غواړي ایران ترې خفه شي. ښاغلي کابلی ټینګار وکړ چې د سوریې د رژیم مخالفه ډله نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، او که افغان حکومت یې شکایت سم ځواب نه کړي په نړیواله کچه به د افغانستان لپاره بدبینۍ وپاروي. افغان حکومت ویلي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفانو څه وخت مخکې دوی ته شکایت لیږلی چې د ایران لخوا افغانان د هغوی پر ضد جګړو ته استول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت په تیر موقف ټینګار وکړ چې ګواکې د دغه شکایت په اړه څېړنه کوي او دا کار وخت نیسي. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د ایران حکومت زرګونه افغانان د سوریې جګړې ته استولي دي. یو شمېر د افغانان د جګړو پر وخت نیول شوي هم دي چې ویډیوګانې وخت نا وخته پر فیسبوک راوتلي او ښکاره کوي چې شکنجه شوی هم دی.
حیدر محمدی، افغانستان، بلخ، مزار شریف، شولګر. از افغانستان آمدیم ایران، از ایران آمدیم سوریه.
د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په غبرګون د بشري حقونو مدافع ډلو او افغانانو څو ځله خپل غږ پورته کړی، خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. سیاسي کارپوه فهیم کودامنی وایي د سوریې د انقلابي ځواکونو ائتلاف افغان حکومت ته شکایت کړی، خو افغان چارواکو په دې اړه جدي امنیتی پلټنې نه دي کړي او د هغو ډلو مخې نه دي نیولې چې له افغانستانه دا کسان سوریه ته لیږي.
متاسفانه حکومت افغانستان همو حلقات را که
دی وی لبده مرغه افغان حکومت هغه کړي چې سوریه ته ترورستان لیږي تر فشار لاندې نه دي راوستي او دې مسلې ته رسیدګي نه ده کړي. دا کار کولای شي نورې ناوړه پایلې هم ولري. ځینو سنی افراطي ډلو ته دا پلمه په لاس ورکوي چې د داعش او نورو افراطي سنی ډلو سره یو ځای شي. خغلی کهدامنی ویل هغه اشخاص چې د ایران په پلوي وخت نا وخت غږ پورته کوي په حقیقت کې هماغه کړی دي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو کلک ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم افغان کارپوهانو له هغې ډلې جاوید کوهستاني او نصرالله ستانکزي ویلي ایران د خپلو ګټو لپاره افغانان د سوریې جګړې ته استوي او د هغوی له مذهبي احساساتو ناوړه ګټه پورته کوي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دو بجه او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین او ورسره پلاوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغیدلی دی. دا خبر د امریکا د سفارت د یوې سرچینې په حواله ازادي راډیو ته رسیدلی. د افغانستان د مدني ټولنې شبکه له افغان حکومت غواړي چې د هغو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنه وکړي چې په کمپنۍ کې په انتحاري حمله کې ووژل شو. دوی وایي چې په دې پیښه کې د ممکنو د هغو کسانو د محاکمې لپاره باید حکومت عاجل اقدام وکړي چې په دې پیښه کې لاس درلودلی سي. د افغانستان د اجرایه ریاست اول مرستیال وایي دا امکان نه لري چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په وخت ترسره شي. د سعودي عربستان خبری رسنۍ وایي په جده کې نن د امریکا د قونسلګری په وړاندې انتحاري حمله وشو چې دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. په دې پیښه کې یوازې حمله کوونکی وژل شوی دی. په عراق کې نن درې ورځې ماتم اعلان شو. د بغداد په یو تجارتي مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 119 تنه ووژل او 200 تنه زخمیان شو چې له امله یې د عراق صدراعظم ملي ماتم اعلان کړ. او په روسیه کې د ژغورنې ډلو وویل چې د هغې الوتکې د لسو کارکوونکو مړی پیدا شوي چې د جمعې په ورځ الوتکه د سایبیریا په ځنګلونو کې د غلیز دود له امله راوغورځېده.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ او اوس هم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان جمهوریت ریاست وایي عربستان ډاډ ورکړی چې اقتصادي همکاري به ورسره وکړي او د خلیج نور هیوادونو به هم وهڅوي چې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې همکاري وکړي. ارګمانی په یو بیان کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان له ولیحات سره په لیدن کې له هغه څخه ډاډ ترلاسه کړی چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزه همکاري وکړي او خلیج هیوادونه دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې د کرنې او انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. جمهوریت ریاست په داسې حال کې د اقتصادي برخې د پیاوړتیا لپاره د سعودي عربستان د همکاریو په اړه دا څرګندوي چې ولسمشر عربستان ته په سفر کې د افغان سوداګرو وړاندیزونه د سعودي له چارواکو سره شریک کړل او په ځواب کې د هغو لخوا د مرستو ژمنه ترلاسه کړه. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې د شاتو حاصلات سږ کال 1.8 میلیونه کیلوګرام ته رسیږي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه کیلوګرامه شات تولید شول او سږ کال دغه اندازه 3 لکه کیلوګرامه شوې ده.
هغه اطلاع چې موږ ترلاسه کړې هغه ارقام ښایي چې په افغانستان کې سږ کال د شاتو محصولات 1.8 میلیونه کیلوګرام نه ډېر شوې.
د شغلی راشد په خبر اوس مهال په ټول افغانستان کې د شاتو د مچیو 2 لک او 1.5 زره صندوقونه ویشل شوي او تمه ده چې په دې برخه کې د خدمات په زیاتېدو سره محصولات نور هم زیات شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره دړار بلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني او یو پله، یو یورو 10 افغاني او لس پله، یو پوند 2 افغاني او لس پله، یو سعودي ریال 18 افغاني او لس پله، د اماراتو یو درهم 18 افغاني او 15 پله، زر ایراني تومان 9 افغاني او 10 پله او زر پاکستاني کلرش 5.8 افغاني.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1.3 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله له هلمند په خپل سمس کې لیکي زما په فکر له ګلبدین حکمتیار سره خبرې څه نتیجه نه ورکوي ځکه چې د یو میاشت کېږي چې د دوی خبرې روانې دي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. حکمت الله حماس له هلمند لیکي افغان حکومت او حکمتیار ترمنځ د سولې په خبرو کې له اوله صداقت نه و. زکریا محب د زابل شاجوی نه لیکي ک د حکمتیار سره د سولې خبرې ناکامه شي نو دا ضرور ده چې لویه جرګه دایره شي. الهام پردیس له خوست ولایت څخه لیکي حکمتیار صاحب د هیواد مشکلاتو ته په پام سره خپل شرطونه وړاندې کړي او را دي شي په عزت سره د خپل وطن خدمت وکړي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي تر کومه ځایه چې موږ حزب اسلامي پیژنو د سولې دا خبرې هیڅ نتیجه نه ورکوي. اشرف هغه د کندهار ولایت څخه لیکي سولې ته خو موږ ضرورت لرو، باید یو د بل شرطونه ومنو څو خارجیان له دې وطنه ووزي. او عبدالشکور لیکي هر یو چې د پاکستان په پاکستان کې وخت تیر کړی وي د هغه سره به افغانان د جوړې تمه ونه کیږي، سوله نه کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د پورستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
یو کلی زرغږونه.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. په ډرامه کې مو واوریدل چې ځوانانو د دې لپاره چې بټۍ لکلي لري جوړه شي حشر کړی وو. راځي په دې برخه کې واورو چې نور محمد او ناصر چیرته په بیړه روان دي.
الا دور بابا دا بیړه وکړه، بایسکل در تیز کا چې ایوب را لاړ نشي.
ناصر دا بایسکل نه دی، پجرو دا پجرو.
پام کوا پام کوا، دومره همت یې زما نور ماما ده چې اوس به مې د پجرو نه کنجوغي لاندې واچوي.
ناصره هغه د ایوب لکه چې چیرته روان دی.
ایوبه وا ایوبه صبر وکړه.
ته صبر، زه مې د پجرو ودروم. سلام ایوبه وروره،
ګوره بیا ونه وایې
په خپل زوړ کړپن بایسکل مې ستا موټر سایکل گیر.
سمه ده وروره، ته اندېښنه مه کوه، ما د ټول اسناد پیدا کړي دي. په هماغه ادرس چې د فیسبوک کې لیکلی و در لیږم یې. خدای پامان خدای پامان.
السلام علیکم نور محمد جانه، خیرت خدای.
سلام ایوبه وروره، خیرتی ده؟ دا د څه شي اسنادونه دي؟
دا د روغتون اسناد او د یو تن تذکره ده. هغه ورځ مې په موټر کې پیدا کړل، بیا یې په فیسبوک کې اعلان ورکړی و.
په فیسبوک کې؟
او ما اعلان ولیده، د تلیفون شمیره مې واخیسته، ادرس مې پیدا کړ، اوس یې اسنادونه ورکوم. ښه، زه مو اوس په کار وم که بل وخت خبرې وکړو؟
هو لږ مو په کار یې.
ایوب وروره، ته خو فیسبوک او د شیانو کې خطا کړی، موږ سره به لږ کومک وکړي.
څنګه کومک نور محمده؟ موږ تر اوسه فیسبوک نه لرو، اوس غواړو د جوړولو چل یې راته وښیې چې څه رقم جوړیږي.
سمه ده، ولې نه، خو زه باید د اسنادونه هغه کس ته وروړم چې ډېر په تمه دی.
او ایوبه، دا خو د دوه دقو کار دی، زر یې راته جوړ کړه.
نه نه نور محمده، دا د یوې یا دو دقو کار نه دی، یو خو یې جوړول باید در زده کړم او بل یې د کارولو طریقه.
مونږ هم بیړه لرو ایوبه وروره، خیر دی؟ هغه کس ته زنګ ووهه، ورته ووایه چې بله ورځ یې در وړم.
ته څه وایې؟ ما ورسره ژمنه کړې، ما باید لا وختي ور وړي وای.
خیر دی ایوبه، مونږ به مازیګر یا سبا سهار در پسې راشو. سمه ده؟
او سمه ده، سبا سهار یې درته جوړوم او در زده کوم.
سمه ده، نو اوس مونږ ځو. نور محمده درځه چې ځو.
د خدای په امان، مونږ لاړو.
په مخم خسه خفه نه شئ ګوره هلکانو.
نه نه، ولې به خفه کیږو؟
نور محمده، دا سړی خو له فیسبوک دومره ښه ګټه اخلي، خدای خبر چې موږ ته به په بل نوم فیسبوک جوړ کړي که نه.
مورې تنخواه کله اخلي؟
عبدالله زویا، تر اوسه تنخواه چیرته ده؟ خو تش څو ورځې کیږي؟
عبدالله زویا، چې کله د کار یوه میاشت پوره شي بیا معاش اخلي.
هو، که می دکار یو میشت پورا وی اوز با می دی پلار دوا و دی اختر سودا ما خیستی وی
کاش که دی اختر لپارا ما مویب تم جامع کرده وی
تنخوا می چل خیر وی خیسته اخلی می
موری ززم کورانه دن نمی کوام وی کتابچه می هم دکشوی
خیر دی زویا واشه دی کلی دکانه پا پور وخلا بیا بای دی میشت پا اخیر که پیسی ورکو
خا موری
او خزی دا تو شکی دی چیر تا ویستی لیدی کتر دی تو رو در اولی دا
تو شکی می سفیت ویستی دی چل مری ووهی پوخونه میمور تا همین زل
ستا دا کار ایچ خلاسون نلری
اختر نیک دیده دی عبدالله پلارا تو روسا میلا هنداریم ندی پاکی کری دا خول عبدالله را سر ریرم رستا کهی
هو زما زوی دی هم لزان سرستده که زان دیر مستده که و گوز خوب مکتب تا هم زی کنه و دی وقتی با چا زنگوی لیم
زوا برکه چی چوک ده چی پوشی پی
بله بله و علیکم سلام تو چوکی چه در چه وای تو پخپلو خبرو پویگی آه پتای چه چیز ما خزا کار کوی
خدای ده با چوکی
تو پخپلو پا انسانیت پویگی که نه که غیرت لری خوزان در او خیا چی درسم دو پخپل او خخا چیزا بیای مخی تاور شکنه چیزو در مانی چکو بلی بلی موبایل قطع کو
چوکو در دلاب لارا
زا چوکو چوکو دو مخی ملوری زا
خدای خیر که
زا باید یو کارو کم خوزان پویگم چی چوکو کم اوف مالا اولی ورز گرد ویلیو چلو مالی مای تیرسا تیرسا
رازا ناصره لطروس جمیل دیو ندی راغلی یو زلی اکس واخلو بیاور سر پویگم
نور ماما تا رازا لدی اکس خیستو تیر شو اصنه چی پا کما بلا بلا واودو
خا دا چی دا غوی للاسا پتول کلی کروسواشو هیچ وا
خانم خواه خده ما تا خوستا دا کار سم نخ کاری
خیده جمیل دوی کار سم مچز مونگ نومی پا طول کلی که باد که
خزده دی نور ماما دا چه نی منی آغا ستا کرده زوار شنو وخی جوانی تا اکسی واخلا
ستا دی پامی چه چوک موانی وینی زوانی تا خیجم
خزده بی غم اوسا خو پام دیوی چه لوانی روانل ویگی
ویگم نه خو چه چوک موانی وینی آغا دی جمیل و خدایداد لاخوار اغلل زم دوانی پا خاکو که زم پتاهم چه چوک موانی وینی تا دیم پاو مونی سا
خدای دادا ما شوم توب دی در رد شوه چه غولاگه در سر گرزوی که تنگا
نا جو دی بادمشا ما ویل یو چو دانی مرغی و ولم رو جماعتی تا بایرات اسری کی سخت مزا کوی آقا دای سعیدم راغی
زوانانو بیان چه بندر جور کرده چنگه ای سلام علیکم
وعلیکم سلام
حضرت بدمشه سیده دا چه وای زوانانو زرم باغ باغ شی
حضرت مغرزا خدای داده تو رو ملکی دی غوله که تا دی نگوری تا خوایل چیزن نرازم چنگ سو چی راغلی
والا چو کو دولو داختر او ریدلی کور که یوالا چه ولی چه تو با زم تیرا و تختید
دا خودی سامز ما پزرک کار کرده از من کور که مامداز حال ده پا ما خوی کورتام سپینا کرده
خانو دا اختر و رزی دی خود دا اختر پا نیم دی دو اختره کیگی
هنگا زر دی بادمشا پا آقوی باندلو یا ورو که اختر دوارا پا یو رزی
خود دادا دو اختر پا یو سه چنگ رزی مطلب می داده چی دلاور خان او اسلم زوی دواره لبند اخلاسیگی
خا؟ زرده بادموش از دت خبروم چی دلاور خان او زوی لبند اخلاسیگی ریختیا وقت خوی لانه ده پورا
او خود دیر کم پاته دی اغام در روژی پا احترام بخلکیگی او پا دی غوله که چه که واله که
سعید اورورا کار پس راوته ایم یه وقت که می زخت دیر مرغی وشتلی خد تکراوم
خدای دادا خدای دادا آقا دلیب سوره ناست دی وله وله وله
خای گوره اینا درازی بادمشه
خدای دادا من دیم نبا
درسته دی داخل نور محمد
داخل نور محمد موسیقی
زر شی چای ما اوس که چه بیا پلی طوله کم رابنده نا وقت کیگی زی چیر تزمه طوله خواری میله کسی عباس شو
زی تایار موری مویب تا روستا مخنه دی منزله چی چای تراشی
خیر دی تراش چای دی وسکا هغه تا بزور شم
ښه موری که پر تا نا وقت شو دسترخان و پیاله زی طوله وم ولی خفه موری
خیر یو سیزویا خوز ما خوانزی تا تگم پشکی شو نور
موری پلار می دشپی دیر پو غصا و زکی بی در تاویلی وی چه مزا زت لاداشا گوندی چه در تاوانوی
هو تم خوایی زن با تایر کم چی سوایی
چیر تازی ها؟ سحال دیا چه ولیده؟
هاگا یعنی زنور اس ریختی الارا نشما؟
شپی می یو کتاب خبری در تاو کدی
دی عبدالله پلارا تو ولی ده خلقو پو خوشی خبرو پسی دومره سرگر زوی. مگدم ده معلومه که دیلو پارا چومره جنجالو نوگالل.
بس پو نور خبرو نپویگم. ما تا بو جنجال نگوری.
که زلاره نشم. چه بخرو سریه دیتا دی فکر کرای؟
ها غده. بیر تا بطهی جوریگی. دوار علکان با پکار ودروم نور نچوکم.
نه دست موایا. بیا با مو اولادون تو رو پخی پا غصر المرونه که گرزی؟ دوی باید درس وایی
تو غواره چی چپو طول کلی که بیا برو و بیزت شما آغا سری ما تا پا موبایل که کم خبری نوی چه وی نکری
ایچ شایم نشی کولای دی عبدالله پلارا پریگده چی لارشم
در تمیو ویلی چی نشت لله ززم لودل سلام سر خبری کوم که دا بطه کار شروع کرده وی سر لسابان آلکان ور لیگم
و سړی خدای ته وګوره داسې مه کوه خواري مې مه عبسوه خلک به هر څه هر څه وایي ولې ځان ته تاوان رسوي
زه ځان ته تاوان نه رسوم خو که ته بیا کار ته لاړه شي دا خبره زموږ د ټولو عزت ته تاوان رسوي هو
ګوره د عبدالله پلاره خلک به ولې موږ ته تاوان رسوي زه خو غیر له دې چې ځان خپلې کورنۍ او د ټول کلي ماشومانو ته ګټه رسوم چاته تاوان هم نه رسوم
زه نور حوصله نه لرم بس غوارم چې په کلی کې په ابرو عزت ژوند وکم
زما دولس کاله مکتب ویل او دومره خواري هیڅ وه ها د عزت او ابرو ژوند خو همدې کې دی چې ما مکتب ویلی او اوس باید د کلي نجونو ته درس ورکم
بس که نوره غلی شه وایم نوره مکتب ته نشي تللی
عزت منو اوریدونکو په ډرامه کې غوث الدین خپل میرمنې نفیسې ته وویل چې نور به ښوونځي ته درس ورکولو ته نه ځي ځکه چې لاره کې څه کسان هم ځوروي او له کوم ناشنا نمبر نه د اختار په ډول زنګونه هم ورته راغلي وو ګرانو اوریدونکو خبره دا ده چې آیا د غوث الدین دا پریکړه سمه او پر ځای ده آیا د ستونزې حل همدا دی
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه پل نظرونه مو غاک سبتون که ماشین تا ووای است. ده ماشین شمیره ده سفر وسه و شپگ نوی سفر یو شپیته سفر یو شپیته.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې میرمنې په ځینو ورځو لکه اخترونو او نورو کې له اندازې نه زیات د کور کارونه کوي کله دا کارونه دومره ډیر وي چې د دوی صحت ته تاوان رسوي او د خبرونې په دوهمه برخه کې د کورنیو چارو وزارت له یوې پولیسي میرمنې سره د هغې د ورځنیو فعالیتونو په هکله او هم د اختر په ځانګړو ورځو کې د ښځینه پولیسو په کړنو او تیاریو خبرې کوو دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
په غور کې د 200 خزو لپاره کورنۍ باغچه جوړیږي. د افغانستان د کرهنې او مالداري وزارت په غور ولایت کې د 200 خزو لپاره کورنۍ باغچه جوړوي. د غور د کرهنې ریاست سرپرست فرید فرده ازادي رادیو ته ویلي چې دغه باغچه د خزو د توانمندۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړیږي. نوموړي ویلي چې دغه باغچه د 6 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. د غور د کرهنې ریاست د معلوماتو له مخې 400 باغچه د خزو لپاره د دغه ولایت په مرکز او څه باندې 300 نورې باغچه د غور په ولسوالیو کې جوړیږي. نه سو افغان میرمنو او نجونو ته د امریکا پراختیایي ادارې سکالرشپونه برابر کړي دي. د امریکا سفارت استازي ویلي 900 افغان نجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل شي. له دغو 900 میرمنو او نجونو څخه به 260 تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او 180 به یې د ماسټرۍ په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر مایکل رینیور د چهارشنبه په ورځ دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویلي چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. پروموړ د 214 میلیون ډالر په ارزښت د رهبرۍ، اقتصادي او ټولنیز ودې لپاره د 15,000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 15 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا عملي کیږي. د جوزجان ولایت کې یو 53 کلنه میرمن په ډز وژل شوې ده. د جوزجان ولایت امنیتي مسؤلین په یاد ولایت کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د یوې میرمنې د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د پولیسو د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ویلي نامعلومه وسلوالو د دې میرمنې په کور حمله کړې او هغه د خوب په بستر کې وژلې ده. دا پیښه د جوزجان په خواجه دوکو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي دې میرمنې له خپلو دوو لورګانو سره ژوند کاوه. د جوزجان د امنیت امیر ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلي او دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې داسې دود دی چې د کور ټول لوی او درانه کارونه میرمنې ترسره کوي، لکه جامې مینځل، د کور پاکول، له لرې واټن نه د اوبو راوړل، آن د غالیو مینځل، دا ټول د میرمنو مسؤلیت دی. په ډیری کورنیو کې دا خبره منل شوې ده چې د کور کارونه د میرمنو دنده ده او مقابل لوری یعنی نارینه د کور د کارونو په ترسره کولو شرمیږي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ کاری چې ګنې له خپلې ښځې، مور، خور او لور سره دی د کور کار وکړي. نو په دې صورت کې ښځې په یوازې ځان د کور ټولې چارې سنبالوي، خو دا کارونه بیا هغه وخت لا ډېر شي چې ځانګړې او مناسبتي ورځې رانږدې وي. په داسې وختونو کې میرمنې ډېر زیات کار کوي او خپل ټول کارونه یوې یا څو ورځو ته پرېږدي. بیا نو هماغه ده چې ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا کېږي او د اختر او خوشحالۍ ورځې په ناروغۍ تېروي. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي دی له اختره یو څو ورځې مخکې د کور ډېر کار کړی و چې په اختر کې ډېره سخته ناروغه شوه او نورې د کار کولو توان نه لره.
کله ډېرې وي معلوم چې پاتې شي، بل هفتې ته بېخي ډېرېږي. کله شوې بېخي زه بېخي ستړی ستومانه شوم. دومره چېغه وکړو څوک هم نه و چې ما سره کومک وکړي. فشار مې ټیټ شوی و او هېڅ بېخي سر مې ګرځېدله. زر به کېنستلم چې نور زه اوس توان نه لرم. خولې مې وچه وچه شوه. دا سړی ستړی ستومان دومره مو وس نه وي چې خپل مخ ومینځي. بعد نورې څه کوي چې کالي مینځي یا مېلمانه او زر کوي. دا چې د اختر ورځ درې ورځ د سړی په خوشحالي سرته بوزي. دومره توان نه وي چې اچھا ډوډۍ وخورم کله درته ورځو کې.
په ځینو مواردو کې میرمنې دومره ډېر د کور کار کوي چې خپلې روغتیا ته هیڅ پام نه کوي. د لغمان اوسیدونکي ارزو د خپلې یوې خپلوانې کیسه کوي چې دومره ډېر د کور کارونه یې کړي وو چې بالاخره پرې سر ګرځېدلی و او له دوهم منزل نه راغورځېدلی وه.
اختر په شپو ورځو کې چې میرمنې شاقه کارونه کوي، ټول کال کارونه درې څلور ورځو ته پرېښي. دغه د اختر په نږدې شپو ورځو کې دی کار کوي، فرشونه پرېمینځي، کوټې رنګوي، کالي پرېمینځي ډېر ډېر. نو دا د دوی صحت ته نقص لري. زموږ یوه خپلوان او هغې داسې د ورځې په جریان کې ډېر شاقه کارونه کړي و. کله چې دا دوهم منزل ته خېزي نو سترګې ترګمې پرې راځي او فشار ټیټېږي. دا هماغه دوه منزل نه زینو کې راولېږي او خی شوکي ته یې دې صدمه رسېږي. بیا دا یو څو میاشتې کوما کې وروسته هغې د وفات کوي. دا د ټول کور کارونه په دوه درې ورځو کې کول دا مشکل کار ده. اختر ته یو څو ورځې پاتې ټول کور راوسپړي او دوی باید دغه ټول کارونه وکړي. نو دا دوی صحت نقص لري، میرمنو صحت ته نقص لري.
په اکثره کورنیو کې بیا د کور کارونه میرمنې ترسره کوي او نارینه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه کوي. دوی وایي د کور کار د میرمنو مسؤلیت دی او خپل یې باید ترسره کړي. د لغمان اوسیدونکی میرزمان او د کابل اوسیدونکی وحید په همدې نظر دي.
یار دونه کومک نه کول کنه، یو د قالین مینځلو کې لږ زره کومک ورسره کوم، نور کارونه ټول د عاجزه وي. د اطراف کې لږ زره آر او شرم هغه کوم وخت چې زنانه سره خپل شوق او ذوق زیات دي کور په صفایو پاکی کې کوي او کنه نو نارینه دونه ورسره کومک نه کوي، لپاره دې چار ننګ ځان ته هغه کې نه کوي.
موږ سي اختر کې کله دا کالی مالی پرینځي کالی نشان پرینځي موږ خپل د خزو سره یا د خورګان یا مور سره کومک نه کوو، داسې را واستوی دی د خزو کار ده او د خپله کوي. داسې خبره سي خزو کار خو یې معلوم وي او د نلانو معلوم وي، بیا د خپل کار کې موږ خپل کار کوو. خزو دا کارونه سیمې جنجالي کارونه دي، کالی پرینځي او کاسي دي دا شیان دا موږ نه شو کولی. سلام او سلام ونه نسته
خوشته داسې میرمنې چې خپل ټول کارونه یوې ورځې ته نه پرېږدي، لږ لږ او هره ورځې کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي دا یې د خپل کور کارونه د یوه پلان له مخې ترسره کوي.
په اختر کې دا کارونه ویشو، فرزن هغه د پریولولو کارونه او دا نور چې دي هغه شاته پرېږدو، مخکې دا نور ستړي دغه درانه کارونه یا چې ډېر مو ازاریو دا مخکې کوو، ولې چې موږ انرژي لرو. په اول کې روژهی انرژي ورته لرو او په آخر کې بې انرژي کېږو. حتی هېڅ دا هم نسو کولی چې یو ګیلاس د یو ځای سره واخو بل ځای پرېږدو. نو په دغه خطر او اختر ته دا خپل کارونه پیش د مخه تنظیموي. بعضې ښځې دي وایي زه بیا په ټوله یو ځای وکړم. دغه ټوله یو ځای کول کول هغه دی چې د اختر په اوله یا دوهمه دی مریضان یې په بستر کې پرتي، نو هېڅ نه د میلمه کېږي او نه د اختر سي.
درنو اوریدونکو، نو میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي، هر ورځ وکړي خو لږ لږ او تر خپل وس پورې چې صحت ته خطر پیښ نشي. او همدارنګه نارینه ته هم لازمه ده چې له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه واخلي چې میرمنې ښه صحت ولري او د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولی شي. درنو اوریدونکو، د خبرورې په دوهمه برخه کې د پولیسو له یوې ښځینه جنرال حکمت شاهي سره د نوموړې د دندې او د اختر په تیاریو له دې سره غږېدلې. مل پاسوال حکمت شاهي په کورنیو چارو وزارت کې د بشري حقونو، ښځو چارو او ماشومانو د برخې مشره ده او همدارنګه د میرمنو د ښوونې او روزنې او ظرفیت لوړولو د پروګرام مسؤله هم ده. اغلی شاهي د پولیسو په لیکو کې د میرمنو موجودیت اړین بولي. وایي د پولیسو په لیکو کې د نارینه و تر څنګ میرمنو ته هم ډیر ضرورت شته او دوی باید په دې برخه کې فعاله ګډون ولري. میرمن حکمت شاهی د اختر په ورځو کې په کور او دفتر کې د خپلو فعالیتونو یادونه کوي. وایي د دوی دنده د دې ایجاب کوي چې په ځانګړو ورځو کې هم دوی کار کوي او خپلې دندې ته حاضرېږي.
زه چون هم په کور کې د دې لپاره آمادګي نسم او تیاری نسم د خپلو ماشومانو سره، او هم د هغه پروګرام باید جوړ کړم چې د خپلو دوستانو او آشنایانو نه لیدنه وکړم، او هم چنان د هغه پروګرامو لپاره باید آمادګي ونسم چې د دولت لخوا موږ ته وظیفه راکول کیږي، لکه مراسم د تبریکی په ریاست جمهوری کې، مراسم د تبریکی په مبارکۍ د پخپله وزارت داخله کې، یعنی د کورنۍ چارو په وزارت کې، او هم چنان هغه دوستان او آشنایان چې زموږ نه مشران دي، د هغوی لپاره باید موږ د تبریکې پروګرام جوړ کړو او د دوی نه لیدنه او کتنه وکړو. ګرچې موږ ته ډېره مشکله ده نظر په هغه وظایف چې موږ یې لرو، په اوله دویمه ورځ د اختر مشکله به وي چې موږ خپلو خپلوانو ته رسیدګي وکړو. خو بیا هم مصروفیتونه زموږ د خویندو په ډېرو مهمو ځایو کې د تامین د امنیت لپاره او د صلح د راوستو لپاره د خپلو وروڼو تر څنګ همیشه خویندې زحمت باسي او هلته خپلې دندې اجرا کوي، لکه څرنګه چې یعنې د اختر په مراسمو کې دوی د خپل ورونو سره اوګه په اوګه کار کوي، او د تامین د امنیت په هغه ځایو کې چې عامه ګڼه ګوڼه وجود لري دوی خپل سهم اجرا کوي. هغه خویندې چې د پولیسو سره علاقه لري ډېره ښه به وي که دوی ته کورنۍ اجازه ورکړي، پلرونه او خویندې دوی ته اجازه ورکړي او راشي. خصوصا هغه خویندې چې په لرې میشتو ولایتو کې دي او په هغه ولایتو کې موږ خویندې نه لرو، هیله کوم چې کورنۍ دې ته آماده شي تر څو خپلو لونو ته اجازه ورکړي او راشي د پولیسو په صفوفو کې وظیفه اجرا کړي تر څو وکولی شو د امنیت لپاره د صلح لپاره موږ د ورونو سره اوږه په اوږه کار وکړو او زحمت وباسو او خپله دیني او ایماني وظیفه سرته ورسوو. زه فکر کوم د پولیسو وظیفه د اوس لپاره ډیره ښه ده د ښځو لپاره، او ښځو ته ډیر ښه شرایط آماده شوي دي، ډیر تشویقي پروګرامونه موږ ورته لرو، حتی بلاکونه په لرلو چې د دوی لپاره د دوی د فامیل د استوګنې لپاره بلاکونه آماده کړو. په دا پروګرامو باندې په دا پلانو باندې موږ لګیا یو، د دوی لپاره داخلي تشویقیان وجود لري، د دوی لپاره ترانسپورتي مسایل یا نور سهولتونه د دوی لپاره موږ لرو. هیله کوم چې دوی راشي او خپل د پولیسو صفوف تقویه کړي.